السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت د غرمې 12 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې يم په دې خبرونه کې بعد خیبر پختونخوا فاټا ترڅنګ د پاکستان د نورو برخو افغانستان او ځینې نورو هیوادونو په اړه ریپورټونه واره تبصره او شننې هم د خبرونې برخه ده د مور او ماشوم د درملنې سره سره به د پښتو د یو نوي کتاب حال هم واره خو لومړی به د دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار مجید بابر یې درته وړاندې کوي
ستړي مشي لومبے د مشال د خبرونو سرټی کې نن په ټوله خیبر پختونخوا کې په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلو په سر د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه هړتال کیږي د افغانستان په کونړ کې یو شمیر وسلوال د وسلې د بهیر سره یو ځای شوي دي ملګرو ملتونو په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د پیغلو جنکو په تختولو او خرڅولو اندېښنه څرګنده کړې تفصیل په بلدیاتی ټاکنو کې د درغلو په سر نن په ټوله خیبر پختونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه هړتال او احتجاجي مظاهرې کیږي اپوزیشن ګوندونه جمعیت علما اسلام عوامي نېشنل ګوند او پیپلز ګوند په یاد صوبه کې د 1 مئی په بلدیاتی ټاکنو کې د مبینه درغلو او بدنظمۍ تورونه په واکمن تحریک انصاف ګوند لګوي او غوښتنه کوي چې واکمن ګوند یې استعفا ورکړي او د نگران صوبایي حکومت په نگرانۍ کې بیا بلدیاتی ټاکنې وشي تېر ورځ واکمن تحریک انصاف ګوند په دې لړ کې یو ټول ګوندي د غونډه هم رابللې وه چې د اپوزیشن جادو ګوندونو د بایکاټ اعلان کړی وو خو بلخوا وزیر اعلی پرویز خټک د دغې ټول ګوندي د غونډې چې پکې د واکمن اتحادي ګوندونو نه علاوه یوازې یو اپوزیشن ګوند قومي وطن پارټۍ ګډون کړی وو نفس یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال په بلدیتي ټاکنو کې د درغلو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړول اعلان کړی وو خو اپوزیشن ګوندونو دغه وړاندیز رد کړی دی اپوزیشن ګوندونه وایي چې د یادې صوبې په ټولو ضلعو کې به بازارونه بند وي او هره ضلع کې به پر امن احتجاجي لاریونونه ترسره کیږي تیر ورځ وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل بان کی مون سره په یو ملاقات کې هند سره د جمو او کشمیر د لانجې د هوارولو په لړ کې د مرستې غوښتنه کړې ده دا ملاقات په تاجکستان کې د اوبو په اړه د یوې نړیوالې غونډې پر مهال شوی دی د جمو او کشمیر په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ سو جنګونه هم شوي دي او دا مهال یې څه برخې هند او څه برخې پاکستان او چین سره دي په 1950 کال کې ملګرو ملتونو په یادو سیمو کې د جنګ بندۍ غږ کړی وو ویلي وو چې د ریفرنډم په ذریعه دې د دغه لانجمنې سیمې د راتلونکي پرېکړه وکړی شي خو تر دا مهال دغه ریفرنډم نه دی شوی د تیر کال د دسمبر په میاشت کې ښاغلي بان کی مون په دې لړ کې د منځګړیتوب د رول لوبولو وړاندیز کړی وو او ویلي وو که هند او پاکستان په دې رضا وي نو د دغې شخړې په هوارولو کې به رول ولوبوي د افغانستان په ګونر کې چارواکي وایي چې بلسکونه وسلوال مخالفین د سولې له بشیر سره یو ځای شول دوی پرون خپلې وسلې د ګونر د چارواکو پر مخ کې په ځمکه کې خودي د ګونر والی وحید الله کلیمزی د سولې له بشیر سره د دوه کسانو د یو ځای کېدو هرکلی وکړ او زیاته یې کړه
یو څلوي کسان مصاله ورونه د شپږ دېرشو میله اسلحو سره د سولې د پروسې سره یو ځای شول موږ د دوی راتګ ته خراغلاست او هرکلی وایو
خاغلی کلمزی د افغانانو ترمنځ وینه تویدنه ناروا وبلله او پر نورو وسلوالو مخالفینو یې هم غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي د کونړ ولایت چارواکي وایي د سولې د بهیر له پیلېدو راهیسې 400 وسلوال مخالفین له دغه بهیر سره یو ځای شوي دي د ملګرو ملتونو د جنسي تیری په اړه استازي ویلي دي چې هغه پیغلې جنکۍ چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق او شام کې تختولې وي په ډېرو لږو پیسو خرڅې کړي دي د ملګرو ملتونو دغه استازي زینب بنګورا په 13 اپریل میاشت کې د عراق او شام سفر کړی وو او د هغې نه پس د دغو تختول شوو پیغلو چې شمېره یې د 3 نه تر 5 درو جوړیږي په اړه په یو تګلاره کار کوي چې د دغې خوفناکه جنسي تیری د مخنیوي سهل روباسي اغلې بنګورا د تیر ګل په ورځ ویلي دي چې دا ډول تختول شوې پیغلې جنکۍ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په هغه تګلاره کې یو بنیادي رول لري چې له مخې عراق او شام ته په 13 میاشتو کې د ورغلو کسانو په خپلو لیکو کې برتي کول دي فرانس پریس خبري ایجنسی سره په خبرو کې زینب بنګور زیاته کړه چې د دا ډول پیغلو جنکو له وجې یاده ډله خپلو لیکو ته تنکی ځوانان متوجه کوي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ تیر ورځ د مصر په پورت سعید ښار کې یو عدالت په 2012 کال کې د فوټبال د یوې لوبې پر مهال په بلبو کې ککړو 11 کسانو ته د مرګ سزا ورولې ده په دغو بلبو کې دا یو نه زیات کسان وژلې شوي او په سلګونو نور زخمیان شوي وو دغه عدالت څلوېښت نورو کسانو ته د 15 کالو د بند سزا هم ورولې ده سزا شوي کسان د خپلو سزاګانو پر ضد اپیل کولی شي دا بلوې په 2012 کال کې د قاهرې د یو لوبډلې الاهلي او د پورت سعید د المصري لوبډلې ترمنځ د یوې سیالۍ د ختمېدو پس شوی وی د امریکا په سرخار واشنگتن کې د خبريالانو په اړه یو اداري نیوز هم په تیر کال کې د وجل شو سوار لسو خبريالانو تصویرونه او تعارف په خپل یادګاري دیوال ولګول. روان کال په دغو کې په پاکستان، افغانستان، یوکرین کې وجل شوي خبريالان هم شامل دي. په دغو کې په افغانستان کې د ایسوسییټډ پریس خبري اجان سره تعلق لرونکي خبرياله انجا نیدرنګوس او نیل هارنر، په پاکستان کې د آنلاین خبري اجان سره تعلق لرونکي ارشاد مستوي او د یوکرین سره تعلق لرونکي خبريال ویاچسلی ویرمی شامل دی. دغه ټول خبريالان تیر کال د خپلو دندو ترسره کولو پر مهال په وسلوال بدون کې وجل شوي وو. په تیر کال کې ټول 19 خبريالان وجل شوي دي، خو په دغه یادګاري دیوال یوازې د 14 خبريالانو تصویرونه ولګول شول. چارواکي وایي په بغداد او شاوخوا سیمو کې پرون په بمی چاودنو کې 28 کسان ووژل شول. پولیسو وویل تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په ختیځ کې د فلسطین په نامه کوڅه کې ریسټورنټونو او دوکانونو ته نږدې وشوه چې د درې خورو په ګډون لس تنه پکې ووژل شول. په دې حمله کې 43 تنه ټپیال شول او یو شمېر دوکانونه او موټرې هم وسوځېدې. تر دې حملې مخکې د بغداد په جنوب کې د پوست پر یوې ګزمې د سړک د غاړې ماین چاودنه کې درې سرتیري او یو عام کس ووژل شو. شپکتنه نور هم د بغداد په لویدیز کې په دوه حملو کې ووژل شول. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغو بریدونو ذمواري په غاړه اخیستې. او د مشال د خبرونو پای او اوس د کرنسۍ بیې او د موسم حال درته زموږ همکار احمد الله وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 15 شپېته پیسې اخستل کیږي او 102 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ شپېته پیسې او 115 روپۍ 90 پیسې. یو پاوند 155 روپۍ او 155 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 10 پیسې او 28 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 40 پیسې او 20 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 10 پیسې او 1 روپۍ 30 پیسې. او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 202 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 43 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 34 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره په خیبر پختونخوا کې اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه نن اړتال او احتجاجي مظاهره کیږي. په پیښور کې پرون د ټولګوندي سي غونډې پر مهال په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو پریکړه شوې ده.
ری الیکشن خبره کړي شي، جوډیشل کمیشن باندې خبره کړي شي، په دې خبره کړي شي چرته چرته غلطي شي هغه کې الیکشن ریپیټ شي. زموږ غندا مطالبه ده به زیاده.
په خیبر پختونخوا کې د مور او د ماشوم د صحت هفته لمانځل کیږي.
په کال کې د سلونه پاس ماشومان په زورو کې د 50 کالو د عمر پورې مري، او که د یو کال پورې ماشومان والو نو هغه او یا ماشومان تقریبا په زورو کې د دې مختلفو بیمارونو مري.
او په پیښور کې پرون د باړې یو مشهور لیکوال ارواخه د نور محمد ذکر افریدی د نوي کتاب زیر لذیکره مخکتنه وشوه.
زیګر خپل غزل ته د محبوب د حسن د چیستان حل وای او پځای وای ساده حسن معمغون دی به حل شي چې می خیال شو او تصخ کول غزل شي.
دا نور ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو طرفه. مشال ریډیو تاسو سره اوس بلاړ شو د خبرونې لومړي ریپورت طرف ته. په خیبر پختونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه نن اړتال او احتجاجي مظاهره کیږي. عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت علما اسلام فی ډلې تور لګولې چې پاکستان تحریک انصاف ګوند په بلدیاتي انتخاباتو کې درغلې کړې دي. خو بیا پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي چې که درغلې ثابت شي نو یو ځل بیا انتخاباتو کولو ته تیار دي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
دا سفریق اتحاد یا په خیبر پختونخوا کې د مخالف ډول درې ګوندونه چې پکې عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام فضل الرحمن او پاکستان پیپل ګوند شامل دي، په حق باندې نن په ټولو صوبو کې د احتجاجونو او هړتال اعلان شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند لخوا په خیبر پختونخوا اسمبلی کې پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال لیړو ته وویل چې دغه احتجاج د صوبې په هر ضلع کې دی.
په ټولو خیبر پختونخوا کې دی، په دې صوبه کې چې کوم بلدیاتي الیکشن شوی دی، چې کومه بدترین داندې شوی ده، د هغې خلاف احتجاج دی او دا پرم نه احتجاج دی. خو زمونږ به خپل کوشش دی چې عام معمول ژوند چې دی هغې ته نقصان ونه رسېږي. د هغې وجه دا ده چې مونږ ډېر جمهوري او مهذبه دار چې دغه خپله کړې ده او خول غواړي د ټولو دنیا ته چې عمران خان چغې وایي چې زه د الله خلاف یم، زه انصاف راولم، زه دلته شفاف نظام راولم. د هغه په حکومت کې خلکو رایه په کوم انداز باندې پامال شوه، صرف خالي د ټول ملک ته او د ټول دنیا ته چې د عمران خان حکومت اصلیت څه دی.
پخوا په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د مرکزي او صوبایي شورا غړی او د دغه ګوند خوانی عمومی سکتر خالد وقار چمکنی وای چې بلدیاتی ټاکنو کې د حکومت لخوا د منظمې ټګې په ضد دغه احتجاجونه دوام لري او تر کومه چې حکومت د دې غوښتنې نه وي منلې دوی به دغه احتجاجونه جاری ساتي.
تقریبا په کال باندې د مظاهری جاری دي، مظاهری دي منظم داندې شوې ده. صوبایي حکومت دغه کارندو چې کوم کار کړی دی او حقدار خلک د الیکشن کې د غټنه رسو کړی دي. زه دې وخت خپل موجودی ما اوقاف پلازې سره په ډبګری کې موجودی ما په دې درنه کې او د صوبا پښتونخوا په ټولو ضلعو کې دا درنه جاری ده او دا به ان شاء الله تعالی د قیدینو په مشوره باندې او په کال باندې بعد مخکره کې به هم دا سلسله جاری وي. تقریبا صوبایي حکومت په خپل خبره باندې په خپل فیصله باندې سټپ نه اخیسته.
بلخو د دغه احتجاجونو اعلان ورستو د خیبر پښتونخوا سرخار پیښور په شمول د صوبې زیاتره برخو کې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړی شوی دي او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پروس خټک هم ویلي چې د پرم نه احتجاج حق هر چا ته حاصل دی، ولې کچا زور زبردستي وکړه نو د هغې په ضد به قانوني کاروي کول شي. بلخو د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي سردار حسین بابک وایي چې دوی احتجاج پرم نه دی او کچره انتظامی دوی سره بې ځایه زور زبردستي وکړو نو دوی هغې ته په مکمله توګه تیار دي.
خبره کړی چې دا غلط کوشش دی انتظامی ونه کی. موږ هغه خلک چې نه موږ جیلونو نه یریږو، نه موږ گرفتارو نه یریږو او هغې خلکو ته که پته نه وي زموږ تاریخ ته وګوري.
د پامول ده چې تېرې میاشتې په 23 مئی چې په خیبر پښتونخوا کې کوم بلدیاتي ټاکنې شوې وې، د واکمن ډلې پاکستان تحریک انصاف ګوند او جماعت اسلامي په شمول ټول ګوندونه ګیله لري چې په غټه پیمانه باندې دغه انتخاباتو کې ټګي یا دندلې شوې ده او باید دغه انتخابات دوباره وکړي شي. ولې په دې لړ کې پرون د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ټول ګوندیز غونډه هم را بللې وه، خو له مخالف ډلو په هغې کې ګډون ونه کړو او د پاکستان تحریک انصاف حکومت نه په صوبه کې د حکومت پرېښودو غوښتنه کړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د شبیر احمد جان په ریپورت کې تاسو اوریدل چې په خیبر پښتونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه نن اړتال کیږي. بلخوا واکمن تحریک انصاف ګوند په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلیو لپاره د یو عدالتي کمیشن جوړولو وړاندیز هم کړی دی، خو اپوزیشن ګوندونو دغه وړاندیز رد کړی دی. تېر ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک خبریالانو ته ویلي وو چې د دوی صوبایي حکومت به هایکورټ ته یو خط ولیکي چې په دغه ټاکنو کې د درغلیو او ګډوډۍ د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړی شي او کوم سیاسي ګوندونو چې په تیر ورځ په ټول ګوندیز غونډه کې ګډون نه کړی و د هغوی سره د مشاورت لپاره یو کمیټي هم جوړه کړي. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې اورو.
په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د ټولګوندیز کانفرنس په نوم د غونډې وروسته تیر مازدیګر د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په خبري کانفرنس کې وویل په دې کانفرنس کې دا فیصله وشوه چې کومو سیاسي ګوندونو په دې کې ګډون ونه کړو هغوی په دې کې د شاملولو لپاره د سینیئر وزیر عنایت الله په مشرۍ کې یو کمیټي جوړه کړې شوه. په غونډه کې دا فیصله وشوه چې د درغلو د الزاماتو د پلټنو لپاره به صوبایي حکومت د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره د هایکورټ سره تماس نیسي چې عدالتي کمیشن د انتخابي ګډوډي پلټنې وکړي او د دې ګډوډي ذمہواران معلوم کړي او د جوډیشل کمیشن هر فیصله به دوی مني.
جوډیشل کمیشن په هر فیصله هماره قابل قبول هوږي.
په جمعیت علماء اسلام، پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند باندې مشتمل درې ګوندی اتحاد د پرونی ټولګوندیزي غونډې د عدالتي کمیشن جوړولو سپارښتنه رد کړې ده او خپل زړه خبره بیا تکرار کړې ده چې صوبایي حکومت دې استعفا ورکړي. خو د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وایي د منتخب جمهوري حکومت د رانسکورولو لپاره د احتجاج لاره سمه خبره نه ده او هغوی به هڅه کوي چې د خبرو ترو دلاري دا لنجا حل کړی.
پری الیکشن هم خبره کړي شي، جوډیشل کمیشن باندې هم خبره کړي شي، پدیم خبره کې چې چرته چرته غلطی شي وي هغه کې الیکشن ریپیټ شي زما خیال دا مطالبه ده بے زیدہ او صوبائی حکومت نہ اسی دا استعفی مطالبه کوي صوبائی حکومت چیرے سره منډیټ ته د خپل پینځه کاله مکملای او د ملک د سیاسي تسلسل روایت به ان شاء الله تعالی قائم ومونګه
یاد دی وی چې د 2013 د عامو ټاکنو وروسته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د هغه وخت چیف جسټس افتخار چودھری او د پنجاب د هغه وخت اعلی وزیر د مسلم لیگ نون لپاره په انتخاباتو کې په درغلو تورن کړی وو او د وزیر اعظم میا نواز شریف نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې وه خو تیر ورځ په خبری کانفرنس کې د پښتونخوا د حکومت د مستعفی کولو د غوښتنې په لړ کې اعلی وزیر پرویز خټک پخپله وایي یو اړخ ته خو دا خبره کیږي چې په اسمبلی کې خبره کول پکار دي او درنې کول نه دي پکار او دا رقم احتجاجونه کول نه دي پکار او بل اړخ ته چې زمونږ په اړه سداسي خبره راځي نو بیا ویل کیږي چې احتجاجونه پکار دي زه خو هر ډول خبرې ته تیار یم او ان دا چې په سپین کاغذ لاسلیک ورکولو ته هم تیار یم یاد دی وی چې پاکستان تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتی ټاکنو د بیا کولو خبره هم په بیا بیا کړی ده خو تیر ورځ د پاکستان د الیکشن کمیشن مشر سردار رضا خان ویلی دی چې د نوو ټاکنو ترسره کولو فیصله اختیار د الیکشن کمیشن سره دی او نوې ټاکنې کول د ماشومانو د لینزکو لوبې کول نه دی غلام غوث مشال ریډیو پېښور
د مشال اډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لسو بجو
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمه بجو
مشال ریډیو تاسو اوریدن اوریدونکو د مشال ریډیو په منځنۍ صفه کې تکنیکی ستونزه ده چې ډیر زر به حواله شي خو تاسو کولی شئ چې زموږ نشریات په لنډو صفه واره مشال ریډیو هر ورځ د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې ستاسو لپاره خبرونه خپروي تاسو زموږ نشریات په لنډو صفو په 2013 په 2013 او په 2013 کلو هرتز باندې اوریدل شي اوس بلال شو د یو بل ریپورت طرف ته په خبر پښتونخوا کې د مقامی حکومتونو ټاکنو شیډول تر لاندې د انتخاباتو کمیشن به په 8 جون حتمی او سرکاري نتیجه اعلانولې خو بیا دوی ته د ټولو ضلعو نه د ډیسټریکټ ریټرنینګ افسرانو لخوا دغه نتیجه نه دي ملاو شوي نو اوس به دغه سرکاري او حتمی نتیجه په 12 جون اعلانوي نور تفصیل د خالد خان په دې ریپورت کې
دا خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن یو چارواکی په وینا دا صوبی زیات تر ضلعي ریټرننګ افسرانو لخوا دوی ته په 8 جون د مقامی حکومتونو لپاره د ټاکنو نتیجې میلاو نشوې نو ځکه الیکشن کمیشن به اوس دغه سرکاري او ختمی نتیجې د روانې میاشتې په 12 نیټه اعلان کوي بلخوا په دغه ټاکنو کې برخه اخیستونکي امیدوارانو اندېښنې څرګندې کړې دي چې د ضلعي انتظامی لخوا دغه نتیجې واکمن ګوندونه د خپل مقصد د پاره اشاره کړې دي او په کار دا چې الیکشن کمیشن د دې مخنیوي لپاره پوره پوره ګامونه پورته کړی په خبر کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد مشال ریډیو ته وویل د 10 مئی ټاکنو کې څه د پاسه سرور اتیازر امیدوارانو برخه اخیستې وه او دغه شان یو څلوېښت زره چوکو نتیجې جوړول اسان کار نه و د زیاته کړه چې الیکشن کمیشن به اوس دغه ختمی او سرکاري نتیجې په 12 جون اعلان کوي بلخوا په پیښور او دا خیبر پښتونخوا بیلابیل برخو کې د سیاسي ګوندونو او امیدوارانو لخوا په 10 مئی ټاکنو کې د ټګې او درغلو په ضد مظاهرې دوام لري او بیا د سرکاري او ختمی نتیجو اعلان په خپل وخت نه کول د دوی اندېښنې نورې هم زیاتې کړې کړی دی. دا نو خار نه د ضلعي کونسل چوکې د پاره یو امیدوار نیازمین په دې اکله وایي.
دا ډیره رنتیا خبره ده چې رغور دي څه د پاره ورکړي دي. دا کړی ټوټل 700-800,000 پورې پدینګ شي. دې د تر مخه منی شي کولې کلیر کولې او صرف د دې ګډبر د پاره چې دې خپل مرزي رزلټونه واخلي ور دې ورکړي. خو بیا ور زم پرې کړه هغه هم جون دې چې کوم تاریخ ورکړه الیکشن کمیشن هغه هم پرې خو او واپس دوه دوه سم ګینځي.
خو بیا سویل احمد وایي چې په نتیجه کې د بدلون هیڅ گنجائش نشته ځکه چې ټول امیدوارانو ته غیر سرکاري نتیجې هم په هغه شپه ملو شوې دي کوم چې دوی د خپل پولینګ ایجنټ یا د پولینګ عملی نه په سناسه طریقه ترلاسه کړې دي.
دونه د زغو په هغه شپه یا بل ورځ مونږ ته ملاو شو ټول ته پته لګېدلې ده. هر امیدوار ته پته ده خو چونکې د دې نه بعد چې کله دی مونږ دې ته د خپل ژبه کې کنسالیډیشن آف د ریزلټ وایو. هغه ریزلټ خو ډایرکټ کمیشن دفتر په یو پیج باندې مونږ ته راکړي او دا ریزلټ چې کوم دی دا نتیجه دی کې باقاعده د هر پولینګ سټیشن د هر امیدوار نتیجه مونږ ته هغه کې د دې باقاعده ډیټیل دی چې د کوم امیدوار په کوم بوت یا په کوم پولینګ سټیشن باندې څومره وټه غوښتي.
دا یادونه ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت په پیښور کې یو ټول دیز غونډه را بللې ده. خو بیا د صوبې سلور لوی سیاسي ګوندونه عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپلز پارټي، جمعیت العلماء اسلام فی او پاکستان مسلم لیگ نواز پکې د ګډون نه انکار کړی دی او په 10 جون په ټوله صوبه کې د احتجاج او هړتال غږ ورکړی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون لسنو لوړپړو دولتي چارواکو سره کندهار ولایت ته تللی ولته د ولایت له چارواکو قومي مخور او مدني فعالانو سره په شتو ستونزو خبرې وکړې. ولسمشر غنی په کندهار کې د خبرو پر مهال ویلي وو چې د دغه ولایت په اداره کې به پراخ اصلاحات راولي او په هره توګه چې وي د فساد مخه به ونیسي. نور تفصیل د سید شاه سکیم په دې رپورټ کې اورو.
ولسمشر غنی د اطلاعات او کلتور او بهرنیو چارو له وزیرانو، د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال او ځینو نورو لوړپوړو دولتي چارواکو سره یو ځای د سېشنبې په سهار کندهار ته ورسېد. ولسمشر د کندهار د خلکو په غوښتنه دغه ولایت ته سفر کړی او هلته یې د ولایت له چارواکو، قومي مخورو او مدني فعالانو سره کندهار ته په ورپېښو ستونزو تر خبرو وروسته ژمنه وکړه چې د دغه ولایت په اداره کې به پراخ اصلاحات راولي. د کندهار ځینو قومي مخورو ولسمشر ته په دغه ولایت کې لښته اداري فساد، د پوهنې او برېښنا ریاستونو د ناغېړیو او په عدلي او قضایي ارګانونو کې له ورپېښو ستونزو سر وټکاوه. دوی غوښتنه وکړه چې ولسمشر دې په کندهار کې د هغو زورورو مخه ونیسي چې د بشپړ ولایت چارې ګډي وډې کړې دي.
په کندهار کې ښاغلي ولسمشر صاحب دوه ډوله دولتونه موجود دي. یو د غیر مسؤولو زورواکو کورنۍ دولت چې د تنیکل په واسطه سره ټولې ادارې څرخوي او د دې ولایت په اقتصادي شارع کې خوله لګولې ده. موږ ته ډېر مشکلات سره مخ یو. حتی دلته یو شی د تعارف کم شي، ځینې ریاستونه او ادارې شخصي ګرځېدلې دي.
د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی هم د خپلو خبرو پر مهال د دغه ولایت په ځینو ادارو کې د شته ستونزو یادونه وکړه، خو ډاډ یې ورکړ چې د دغو ستونزو د ختمولو هڅه کوي.
د حکومتدارۍ او خدماتو رسونه په برخه کې ستونزې موجود دي او لازمه ظرفیت د باکیفیت خدماتو رسولو لپاره وجود نه لري. اداري فساد په مختلفو کچو په دولتي اداراتو کې شتون لري چې د ولایت رهبري د فساد سره د مبارزې په برخه کې او د دې ولایت معزز خلکو ته د خدمات او ځکول او شوق مداري رامنځته کولو کې جدي اوټ او عملي پلان لري.
ولسمشر غنی بیا د کندهار خلکو ته د وینا پر مهال وویل چې په دغه ولایت کې به پراخ اصلاحات راولي او په هره توګه چې وي کندهار ته د ورپېښو ستونزو مخه به نیسي. د په کندهار کې د شته زورورو وخت پای ته رسېدلی وباله او پسې زیاته یې کړه چې په دغه ولایت کې له والي پرته بل څوک د پرېکړې حق نه لري.
هغه رقم اصلاحات والی صاحب سره ومني چې عملي، اساسي او تدریجي په یو ورځ کې ټول شی نه کېږي، باید په اساسي توګه باندې. مګر که اداره نه والی صاحب ما خاص است فزایده، بل قوت په کندهار کې نسته.
ولسمشر په دې ورستیو کې د افغانستان او پاکستان د استخباراتو ترمنځ د تفاهم نامې یادونه هم وکړه او وی ویل لا هم تر اوسه پر دغه کاغذ د ملي امنیت رئیس لاسلیک نه دی کړی. ولسمشر وایي د دغه تفاهم نامې مدیریت اوس دی په خپله کوي او د ملت په خوښه به پرېکړه کیږي.
کاغذ عملی نه ده تر څه انجینیر صاحب نبیل امکرایسی امید امنیت ملی امضا نکیده ایسر ریسر هیچ عملی جنبه نداره. ایده ده پاره چه ملت نارامه سوه ما ده کاغذ مدیریت خپل پا خاله است. زبای اولی کم امنیت شوراتا به اولانده کم پس لغنه به مشوری تلارسو او ده شورا غلو سر ما مشوره او کو او بالاخره کم اجماع تو رسیدو مخیص. اما پلاسی بانده ارونو خوانده زان بانده تور موهی.
وقت تر رسیدو ورست دا کندهار ته د ولسمشر غنی لومړی سفر و.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
په خبر پښتونخوا کې د یونیسف د شمیرو تر مخه هر کال په زرو ماشومانو کې د یو نیم سلو پورې ماشومان د 500 کالو ته رسیدو نه وړاندې د حفاظتي ټیکو د بیلابیلو ناروغو پر ضد څاڅکي نه ورکولو له وجې مړه شي. خو د ماشومانو میندو د مرګ د غشره کمولو لپاره هر شپږ میاشتې پس د صوبې د صحت محکمه او د ملګرو ملتونو یونیسف اداره لخوا په ګډه د مور او د ماشوم د صحت هفته لمانځل کیږي چې د پرون نه په ټوله صوبه کې پیل شوې ده. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
خیبر پختونخوا کې د یونیسف لخوا د دغه پروګرام مشر ډاکټر بلال مشال لیډو ته وویل چې په دې صوبه کې د حفاظتي ټیکو او ویکسین نه اخیستو له وجې هر کال په هر زرو کې د سلو نه سیوا ماشومان د 500 کال عمر پورې او په هر زرو کې تر اویا پورې ماشومان د یو کال عمر پورې مړه کیږي.
دا کمپین ځکه پکاري چې زمونږ خلکو بیمارۍ له هسپتال ته راځي، بیمارۍ له ډاکټر له راځي، هغې د مشورې دپاره چرته یا مطلب داری چې د ماشوم د چیک اپ دپاره یا د خپل ځان د چیک اپ دپاره چرې نه راځي. په کال کې د سلو نه پاس ماشومان په زورو کې د 500 کالو د عمر پورې مري او که د یو کال پورې ماشومان والو نو هغه او یا ماشومان تقریبا په زورو کې چې کوم دینو هغه د دې مختلفو بیمارو نه مري چې په هغې کې بیا دا سو بیماری ډېرې زیاتې پټاپتي لکه دستونه، نمونیا، تبا، کم ماشوم چې دینې کمزوري.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د سیاحت محکمې لخوا د دغه پروګرام یا کمپاین مشر ډاکټر فهیم حسین مشال لیډو ته وویل چې د دغه هفتې مانځلو مقصد هم دغه دی چې د میندو او د ماشومانو د مرګ دغه شرک کم کړي او کم چې دوی ته د متحده قانونو لخوا یو نیټه ټاکلې شوې ده تر هغې پورې دغه کې کمی راولي.
موږ دا کوشش چې هر مور ته او هر بچی ته ورسو، ویکسینیشن وکړو د بچو، میندو ته لکه د هنرمند لاسونو کې د هغوی ډلیوري وشي، لکه سکلډ برت اټینډنټ فیسیلیټیز هغوی ته ملاو شي.
دغه پروګرام کور په کور چلونکي د صحت محکمې زنانه غړي یا لیډی هیلت ورکر قاضي مسرت وایي چې د سختو حالاتو او خطرو باوجود هم دوی کور په کور کوسه پوکزه ګرځي او ماشومانو او د هغوی میندو ته د صحت دغه کی او ساس کی ور کوي.
زمونږ لیډی هیلت ورکر سره 1500 آبادی دا او هغه هر کور ځان رسي او چې کوم ویکسینیشن د پارا سنټر ته ناراضي نو هغه د پارا مونږ کور د پارا دا سرویس مو یو کو مونږ ته خو ډیره زیاته خطر ده ظاهر ده. یاره ولی نه یاره هر چا سره چې د کور نه باروزي هغه سره سکیږي بیا دا خو د سې چې ټارګټ ټیلر بار ګرځي مونږ ته خو پته نه لګي چې دا دوه په بایک ناس دي دا بس کوي بس دا حالات دی او بس مونږ ته هر حالت کې وسو.
د پامونډه چې دی هفته کې د خیبر پښتونخوا زیاتره برخو کې د صحت محکمې زنانه غړي یا لیډی هیلت ورکر کور په کور کوسه په کوزه ګرځي او کوم ماشومان یا میندې چې په خپل وخت باندې د حفاظتي ټیکو یا د بیلابیلو ناروغو د ساسکي اچولو نه پاتې شوي وي هغوی ته دغه ساسکي او ټیکې لګوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ چپو 1420، لنډو چپو 2013، 15,300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحات هوګه اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شئ. د غرمې د 12:30 بجې شوې دي. د مسجد بابر نه بلند خبرونه وورو.
په بلدیتی ټاکنو کې د درغلو په سر نن په ټوله خیبر پختونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه هړتال او احتجاجي مظاهرې کیږي. اپوزیشن ګوندونه جمعیت علما اسلام، عوامي نیشنل ګوند او پیپلز ګوند په یاده صبح کې د 1 مئی په بلدیتی ټاکنو کې د مبینه درغلو او بدنظمۍ تورونه په واکمن تحریک انصاف ګوند لګوي غوښتنه کوي چې واکمن ګوند استعفا ورکړي او د نگران صوبایي حکومت په نگرانۍ کې بیا بلدیتی ټاکنې وشي. تیر ورځ ودی ادم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل بان کی مون سره په یو ملاقات کې هند سره د جموں او کشمیر د لانجې د هوارولو په لړ کې د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان په کونړ کې چارواکي وایي چې په لسګونو وسوال مخالفین د سولې د بهیر سره یو ځای شول. دوی پرون خپلې وسلې د کونړ د چارواکو پر مخ کې په ځمکه کې خو دي. د کونړ والی وحید الله کریمزی د سولې د بهیر سره د دوو کسانو د یو ځای کېدو هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو د جنسي تیری په اړه استازي ویلي دي چې هغه پیغله جنکۍ چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق او شام کې تښتولې وي په ډېرو لږو پیسو خرڅې کړي دي. تېره ورځ د مصر په پورت سعید ښار کې یو عدالت په 2012 کال کې د فوټبال د یوې لوبې پر مهال په بلوو کې ککړو 11 کسانو ته د مرګ سزا اورولې ده. د امریکا په سرخار واشنگتن کې د خبریالانو په اړه یو ادارې نیوزیم په تیر کال کې د وژل شو 14 خبریالانو تصویرونه او تعارف په خپل یادګاري دیوال ولګول. روان کال په دغو کې په پاکستان، افغانستان او یوکرین کې وژل شوي خبریالان هم شامل دي. چارواکي وایي په بغداد او شاوخوا سیمو کې پرون په بمی چاودنو کې 28 کسان ووژل شول. پولیسو وویل تر ټولو خونړی حمله د بغداد په ختیځ کې د فلسطین په نامه کوڅه کې رستورانتونو او دوکانونو ته نږدې وشوه چې د درې خلکو په ګډون 10 تنه پکې ووژل شول. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغو بریدونو ذمهواري په غاړه اخیستي.
لن خبرونه د مجید بابر نواری دل او په اسلام آباد کې د رابع اکرم خان نورو چې د پاکستان ځینو رسپانو په خپل اداریو کې ستلی کلی دي.
آج رسپان خپل ادارې کلی کې وزیر اعظم نواز شریف په تاجکستان کې د یو کانفرنس په موقع ویلي دي چې د اوبو کموالی د ترکی کوونکو ملکونو لپاره اهم مسله ده او د لپاره فوري او موثر اقدامات اوچتول پکار دي. ادارې وایي پاکستان کې ماهرین د یو مودې راسي د اوبو د کموالی په اړه خبرې کوي او د دې حقیقت نه هم انکار ممکن نه دی چې ملک د پالیسی سازه په مرحله کې د روان وختونو د ضرورتو ادراک نه کیږي. ادارې په وینا پاکستان کې د اوبو په وسایلو کې حمالیا او کراکورم یو نعمت نه کم نه دی او تر بیره غونډه منصوبی مثالی ضرور دی خدا د مستقبل ضرورتو لپاره ناکافی دی. د دې ترڅنګ زموږ نهري نظام هم را روان وختونو چیلنجونو باندې قابو موندل لپاره کافی نه دی. ادارې وایي په یو داسې وخت کې چې نړۍ د اوبو کمواله لوی خطر ګرځوي موږ به حساب اوبو سمندر کې غورځو. ضرورت اوس د عملی اقداماتو دی او د عملی اقداماتو لپاره منصوبه بندي یو لوی قومي ذمہواري ده. د سل لپاره چې قومي مشر ولېل به په یو پلیټ فارم جمع کېدل وي او ورله به متفقه ایجنډا جوړول وي. دا د غنټې یا دوه غنټو کانفرنس نه دی، په دې به کولاو سره خبرې کول وي چې فوري او د اوږدې مودې پالیسیانې جوړې کړې شي. مشرق ورځپاڼه خپلې درې کلي کې کچرته ګلګت بلتستان کې پورم نه انتخابات کېدل د اطمینان وړ خبره ده. نو داسې هم پنجاب کې د یو زمینی انتخاب په موقع تشدد او وهل ټکول د فکر وړ خبره ده. ادارې مخ کلي کې که وکتل شي نو ګلګت بلتستان منډي بهاودین نه زیاته حساس علاقه ده. نو بیا څه وجه ده چې کلیوالو سیمو کې دا ممکنه ده چې انتخابات پورم نه وشي خو ښارونو کې صورتحال مختلف وي. ادارې زیاتوي د دې غټه وجه عدم برداشت رجحان ضرور دی خو د دې ذمېواري په سیاسي ګوندونو راځي. د سیاسي ګوندونو مشران د جمهوریت نوم اخلي خو د طاقت مدد هم اخلي او د دې یو واضح مثال د ګل پورس منډي بهاودین کې مخې ته راغلو. ادارې په وینا د دې نه مخکې خیبر پښتونخوا کې هم بدترینه مظاهره وشوه. په خیبر پښتونخوا کې په مقامي انتخاباتو کې داندلی وشوه او کنه خو د چا چې څومره وس رسېدو د طاقت مظاهره یې وکړه او نتیجه دا شوه چې انتخابات متنازع شو. ادارې وایي په ټولنه کې د تشدد رجحان باندې غور ضرور پکار دی خو سیاست کې د طاقت او تشدد رجحان انتها پسندۍ د خطراتو نه کم نه دی. دا هم انتها پسندي ده د سنه چې سیاسي ګوندونو له ډډه کول پکار ده. ادارې اخیره کلی کې ځینې سیاسي ګوندونو په اړه ویل کیږي چې باقاعده عسکري وینګز لري نو چې کوم عملي صورتحال وکتل شو دا د دې امر اظهار کوي. ادارې اخیره کلی کې باید چې کوم سبو کې مقامي انتخابات کول لا پاتې دي خبر دا وي چې په هغه سبو کې مرحله وار انتخابات فوج، رینجرز او اف سی په کومک وکړي شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نیویارک ټایمز رسپانی په پاکستان او افغانستان کې د ماشومانو د پولیو ناروغۍ د ملګرو ملتونو خبری څانګې بیا د افغانستان په جګړه کې د ولسي وګړو د وژل کېدو په څیر مسلو باندې لیکنې خپرې کړې دي چې تفصیل درته هارون بادشا وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز رسپانی په لیکنه کې په پاکستان کې د ماشومانو د پولیو ناروغۍ په اړه د جوړ شوي یو مستند فلم یادونه شوې ده. په دغه فلم کې ښودل شوي چې هر یو کرکټر یې له بل هغه سره په یوه پاکه جګړه بوخت دی. د پولیو ضد ټیمونه د دغه بیماری د وایرس خلاف، طالبان د پولیو ضد ټیمونو خلاف او پولیس بیا د طالبانو خلاف میدان ته راوتلي دي. تر دوی ورهاخوا بیا نور غټ طاقتونه دي چې د پولیو رنځ د مخنیوي کار یې اغیزمن کړی دی. توندلاري مسلمانان د صلیبیانو ضد دي. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے کړنې د صحت نړیوالې ادارې له کارونو سره په تضاد کې دي او د غرب ساینس د شرق د عقایدو خلاف ګڼل کیږي. لیکن وایي په داسې حال کې چې په افریقایي هیوادونو کې د پولیو رنز د بشپړ خاتمې دعوه کیږي، پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس د موجودګۍ خبرې نړیوال اندېښمن کړي دي. د لیکنې تر مخه پولیو ناروغي د یوې لسیزې لپاره یوازې د مسلمان هیوادونو مسأله ګڼل شوې. د پولیو وایرس د 2015 کال د حج په مراسمو کې له نایجیریا څخه مکې ته ورسېد او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته خپور شو. لیکنه کاږي زیاترو هیوادونو د پولیو وایرس د لمنځه وړلو لپاره جدي ګامونه پورته کړل. د بیلګې په توګه سعودي عرب هغه ټول خلک واکسین کړل چې د حج کولو لپاره هغه هیواد ته ورتلل. بلخوا د ملګرو ملتونو د خبري څانګې ولیکنه وایي د افغانستان د سګنې جګړې په اولنیو څلورو میاشتو کې شاوخوا زر تنه ولسي وګړي وژل شوي دي. په دغه جګړه کې دغه راز زرګونه خلک ټپي شوي او همدغومره نور بیا خپلو سیمو او کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال ځانګړي استازي مارک باوډن د اتوار پر ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل د کابل د هسپتال د بیړنیو خدمتونو څانګې ته د جګړې د ټپي شوو تنانو راوړل کېدل په افغانستان کې د روان جنگ تبایانې په ګوته کوي. نوموړي په افغانستان کې د مرستندویو ادارو د کارکوونکو د پنخه کېدو پر پیښو هم اندېښنه وښوده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه استازي پر رسنیو او مدني ټولنو غږ وکړل چې د مرستندوی ادارو د کار ارزښت عامو افغانانو ته په ډاګه کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال لیډیو تاسو اور د مهاجرت نړیوال سازمانوای پروان کال کې تر اوسه پوری صد پاس اصل تر پران غوښتن کې اروپایي هوادونو ته رسیدلې دي. یا د ادارې ویلې دي چې زیاتره پران غوښتن کې د شام او افغانستان دي. رضوان مراد په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
آی او ایم یا د مهاجرت نړیوال سازمان وی دروان 2015 میلادی کال پیل راهیسې تر اوسه پورې څه د پاسه سل زره پناه غوښتونکي د اروپایي هیوادونو سواحلو ته رسیدلې دي. د سازمان چې مرکز یې په جنیوا کې دی په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې دا پناه غوښتونکي د مدیترانې سمندر له لارې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته رسیدلې دي. د آی او ایم یا د مهاجرت نړیوال سازمان ویان جوئل میلمن وای دا مهال په مدیترانی سمندر کې د هوا حالات ښه دي او دا به د دې سبب کیږي چې قاچاق کوونکي له دې لارې اروپا ته د کډوالو انتقال ته دوام ورکړي. نوموړي د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې د پاسه 1300 پناه غوښتونکي چې د نړۍ له مختلفو برخو د شخړو او تاوتریخوالي له امله د اروپا مخه کړې وه پر لار مړ شوي دي. په همدې حال کې د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر ویلي چې زیات شمېر هغه پناه غوښتونکي چې د سوریې د جګړې، د افریقا د شمال له تاوتریخوالي او د افغانستان له ناامنیو وتلي دي، ایټالیې او یونان ته رسېدلي دي. د غراز یو زیات شمېر نور چې د اروپایي هیوادونو سواحلو ته له خطرناکو لارو رسېدلي دي، غیر قانوني کډوال دي. د آی او ایم د معلوماتو لمخې دروان کال په لومړیو 15 میاشتو کې ایتالیا ته 450 او یونان ته 640 کډوال او پناه غوښتونکي رسیدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو 2 میاشتو کې سلګونه پناه غوښتونکي چې افغانان هم پکې شامل دي، استرالیا او اروپایي هیوادونو ته د رسیدو په هیله په ناوړه شرایطو کې د سمندر د توپاني څپو ښکار شوي دي. دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ری او د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف 13 ورځ تاجکستان ته تللی و او هلته د زن چارواکو سره لیدل دي. وزیر اعظم نواز شریف په تاجکستان کې د اوبو په اړه په یو کانفرنس کې برخه اخیستې وه. دا چې نواز شریف به په دغه سفر کې له چارواکو سره په کومو معاهدو لاسلیک کوي او په دې دوره کې به په کومو چارو خبرې کوي د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د نهه پورز د ژوند لپاره اوبه سرخط لاندې شروع شوی نړیوال کانفرنس ته خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د پاکستان په اقتصادي ترقۍ کې زراعت ډیر اهمیت لري او په راتلونکي وخت کې به د اوبو کمی د ترقۍ کوونکو ملکونو یو غټه مسله وي، نو دې لړ کې موږ لا خپل منځي مرستې زیاتول پکار دي. د وزیر اعظم وینا وا
اوبه زموږ د بقا لپاره ډیر ضروری دي، نو موږ لا د اوبو په صحیح توګه استعمال طرف ته خپل پام را ګرځول پکار دی. د 2015 کال پورې به د اوبو په طلب کې 30% اضافه وشي او د نړۍ یو لوی برخه به د اوبو د کمی سره مخ شي. نو دا کانفرنس د دې خبرې یادونه کوي چې موږ تر اوسه د اوبو له کمی سره مخ یو.
د یادونه دا چې په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون او د اړوندو نړیوالو او سیمه ایزو ادارو استازي هم ګډون کوي. د وزیر اعظم نواز شریف ته تاجکستان دورې د مصروفیاتو په حق له د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي خواجه ماس طارق مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم بعد خپل دورې پر مهال د تاجکستان صدر امام علي رحمان سره هم ملاقات کوي چې پکې به د توانایي اوبو برېښنا او مواصلاتو په چارو کې د خپل منځي مرستو نه علاوه په نړیوالو او سیمه ایزو چارو هم د خیالاتو سرګندونه کوي. د بارنو چارو کارپو ډاکټر سرفراز خان د وزیر اعظم نواز شریف د تاجکستان دورې په حق لوایي
1992 کې چې کړه هغه ازادي حاصل کړې و نو هغه نواز شریف سے دورو د خپل آصف احمد علي سے پلاننګ منسٹر چې کوم هغه ته او هغه سره د بجلی معاهده سائن کړي. هغه سره بیا څه خبره وکړه قوت مو ورته یو پروګرام وایو کاسا، یعنی تاجکستان او کرګیزستان دواړو له بجلی په افغانستان بلار راځي. نو امید دی چې دې طرف کې به څه لږ ډېر پرمختګ کیږي. زه خدا نه غواړم چې خلک بجلی راشي خو معاهدو کې به عمل ترامل کوشش کیږي.
د یادونه دا چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دې دوه ورځنۍ دورې بلنه د تاجکستان وزیر اعظم قاهر رسول زاده ورکړې ده او وزیر اعظم سره په پلاوی کې د اوبو او برېښنا وفاقي وزیر خواجه محمد آصف نه علاوه خصوصي معاون طارق فاطمی هم شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دهشتګردي مکمل ختمه ده.
افغانان څوک بې شک چوپه
ډېره سخت
راغلي تیر هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات په نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د مشال ریډیو په منځنۍ سپک کې تکنیکی ستونزې ده چې ډیر سر به هواره شي، خو تاسو کولی شئ چې زمونږ نشریات په لنډو سپو هم واره. د لنډو سپو لپاره تاسو زمونږ نشریات په 2013 دغه سی په 15,300 او په 15,000 باندې کیلو هرتز باندې تاسو اوریدل شئ. اوس بلار شو د یو بل رپورټ طرف ته. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان په حکومت غږ کوي چې د شفقت حسین د پانسه سزا دې ختمه کړي. شفقت حسین هغه تن دی چې د وژنې او یو ماشوم د تختونې د مبینه جرم په سر ورته د مرګ سزا اورول شوې ده. دغه د پانسه سزا د نهه په ورځ په 4 ځل اوسنډول شوه. یاد اداره او نور تنظیمونه د پاکستان ولسمشر نه د شفقت حسین سره د رحم غوښتنه کوي او وایي چې د مبینه جرم په وخت د عمر کم وو. نور تفصیل درته ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
د بخښنه نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل لیکي چې پاکستان باید د شفقت حسین نومي تن د مرګ سزا په سمدستي توګه ختمه کړي. د حسین د وکیلانو په خبره د مبینه جرم په وخت د شفقت حسین عمر کم وو او له هغه نه په زوره اعتراف اخستل شوی دی. شفقت حسین ته تیر کال د یو ماشوم د تختونی او په غیر ارادي توګه د وژنې مبینه جرم لپاره د مرګ سزا واورول شو چې په پاکستان کې په دې موضوع سخت لانجه رامنځته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د نهې په ورځ دغه د پانسۍ وخت مقرر شوی خو په څلورم وار سزا وځنډول شوه. له دې مخکې د حسین د پانسۍ سزا درې وارې ودرول شوې ده چې تیر ځل د مۍ په شپږمه نیټه د عام ولس د احتجاج له امله په آخري موقع هغه ته سزا ورنکړل شوه. د امنیسټي انټرنیشنل د ایشیا پیسیفیک لپاره مشر ډیوډ ګریفتس وایي چې د شفقت حسین کیس تر ډېرې مودې راهیسې روان دی چې اوس یې د مرګ سزا په مکمل ډول د ختمولو وخت راغلی دی. د هغه په خبره د پاکستان ریاست دا ثابتولو کې ناکامه شوې دی چې د مبینه جرم په وخت د حسین عمر تر 18 کاله زیات و. یو کم عمر تن ته د مرګ سزا او په تیره پانسۍ ورکول د پاکستاني او نړیوال قانون واضحه خلاف ورزي ده. د ډیوډ په خبره د پاکستان صدر ممنون حسین په لاس یوه موقع ده چې له انصاف سره کار واخلي او پر شفقت حسین مکڑی. اداره وی د پاکستان د پلټنې ادارې اف ای ای لخوا د روان کال د اپریل په شلمه نیټه د مبینه جرم تفتیش تنازع پیدا کړی ده. رپورټونه وایي چې حکومتي چارواکو گواهان یرولی دي او د پلټنو په وخت کې شواهد ضبط کړی دي. د اسلام آباد یو عدالت وړاندې د اف ای ای تفتیش غیر قانوني ګرځولی و. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د سارې ادارې تر څنګ نورو تنظیمونو پر ولسمشر ممنون حسین غږ کړی دی چې شفقت حسین دې وبخښي. اداره لیکي په پاکستان کې په دې وروستیو میاشتو کې د پانسۍ سزا زور نیولې. دا تر هغې وروسته ده چې په دسمبر کې په پېښور کې په سکول باندې تر وسلوال برید پس حکومت د مرګ په سزا لګېدلې بندیز پورته کړ. د ډیوډ ګریفتس په خبره پاکستان باید په سمدستي توګه د مرګ په سزا بندیز واپس ولګوي او یا د سزا په مکمل ډول ختمول دې په پام کې وساتي.
دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.
مشال لیډیو تاسوره اوس بلاړ شو دی. یو بل رپورت طرف ته په درسته یو کې په پاکستان کې د نامنه پیخي یو ځل بیا زیاتې شوې دي. په داسې حال کې چې له شاوخوا یو کال راهیسې د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي او په نورو قبایلي سیمو لکه خیبر او رگزو کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات کړي. پښتنه دا ده چې ولې دا هیواد په بیلابیلو برخو کې وسلوال بریدونه کیږي؟ آیا د پاکستان پوز نه دي توانېدلې چې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخنیوی وکړی شي او که څنګه؟ پامیر ساحل د دې پوښتنو ځواب راکړي.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې یو ځل بیا وسلوال بریدونه زیات شوي دي. د بیلګې په توګه دوه ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې پر پوځ وسلوال برید وشو او بیا په نښته کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله واوښته. له دې سره سره څو ورځې مخکې په مستون کې پر یوه بس او بیا وروسته په کوټه کې پر هزارګانو بریدونه وشول چې پکې له 15 زیات ولسي وګړي ووژل شول. همداراز په کراچۍ کې هم وخت په وخت پر پولیسانو وسلوال بریدونه کیږي. د حملې په داسې وخت کې روان دي چې د پاکستان پوځ له یو کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او د تیر یو کال پر مهال یې په نورو قبایلي سیمو لکه خیبر او رگزو کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کړي دي. له دې سره سره په کراچۍ کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. پر دې عملیاتو سربیره په پاکستان کې وسلوال بریدونه ولې کیږي؟ آیا د پاکستان پوځ او ملکي امنیتي ادارې د دې وسلوالو ډلو په مخنیوي کې له ننګونو سره مخامخ دي او که څنګه؟ د دې پوښتنو په ځواب کې په لاهور کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه پروفیسر حسن عسکري وایي د وسلوالو فعالیتونو د دوام لامل دا دی چې وسلوالي یوازې تر قبایلي سیمو محدوده نه ده، بلکې په کافي اندازه په پاکستان کې خپره شوې ده. دی وایي ضربیاز یوازې تر قبایلي سیمو محدود دی او د جون پر 15مه بعد د عملیاتو یو کال پوره شي، خو هلته اوس هم پوځ له وسلوالو سره په جګړه اخته دی. د دې معنی دا ده چې تر اوسه په قبایلي سیمو کې پر وسلوالو ډلو قابو نه دی موندل شوی. پاتې شوه کراچۍ، کوټه او د هیواد نورې برخې. هلته چې دا ډول بریدونه کیږي نو د دې معنی دا ده چې وسلوالي یا ترهګري په پراخه توګه خپره شوې ده. په پاکستان کې ترهګري یوازې په قبایلي سیمو کې نه، بلکې له وخت سره سره دا بیلابیلو ځایونو ته خپره شوې او پیاوړې ده، ځکه چې مشرتابه د دې پر ضد په غبرګون ښودو کې له ځنډه کار واخیست. تیر کال په پېښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت او پوځ وویل بې له توپیر یا فرقه به ټولې وسلوالې ډلې په نښه کوي. پر دې اعلان سربیره ولې تر اوسه فرقه ییزې وسلوالې ډلې په کوټه، کراچۍ او نورو ښارونو کې د مذهبي لږکیو پر ضد په بریدونو کولو کې بریالۍ کیږي؟ آیا پاکستان رښتیا هم ټولې ډلې په نښه کوي او که څنګه؟ پروفیسر حسن عسکري وایي مرکزي او صوبایي حکومتونو د سیاسي مصلحتونو له کبله تر اوسه فرقه ییزې ډلې نه دي په نښه کړي. دی وایي تر اوسه فرقه ییزې وسلوالې ډلې په مستقیمه توګه نه دي په نښه کړل شوې. باید سیاسي او ملکي حکومتونه دا ډلې په نښه کړي، ځکه چې پوځ په ښارونو کې د امنیت دنده پر مخ نه وړي او همدا تر ټولو لوی ستونزه ده چې زموږ حکومتونه او حکومتي مشران د خپل سیاسي ګټو خوندي ساتلو په مخه لدی ډاریږي چې فرقیزی ډلې پنخه کړي. دا مهال د پاکستان دننه یوازې تحریک طالبان پاکستان پنخه کیږي او د هغې وجه هم دا ده چې پوځ د دې کار مشري کوي. پروفیسر حسن عسکری زیاتوي په پاکستان کې د وسلوالۍ او سختدریځۍ مسأله دومره پراخه ده چې که په راتلونکو شپږو یا اتو کلونو کې حکومت او پوځ یوازې د ډلو د فعالیتونو په محدودولو کې بریالی شو نو دا به لویه خبره وي، ځکه چې د دې ډلو په بشپړه توګه د ختمولو لپاره له پوځي اقداماتو زیات د سیاسي اقداماتو اړتیا ده چې هغه تر اوسه حکومتونو نه دي کړي.
د پامیر ساحل ریپورت تاسو اورېده او اوس ولاړ شو او د شمالي وزیرستان د خلکو مشکلات به ورو. په شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي کډوال شکایت کوي چې د وفاقي حکومت لخوا دوی ته نقدې مرستې چې کمی ورکول کېدلې هغه د ځنډ ښکار شوي دي. د اف ټی ایم ای چارواکي ورته خبرې کوي او دوی وایي چې که څه هم د دوی په نوم راغلي پیسې چې دي هغه خلکو ته ورکوي، خو چارواکي وایي چې ډېر زر به د شمالي وزیرستان د بې کوره شوو خلکو دا مسله حل کړي. او بلخوا د شمالي وزیرستان کډوال وایي چې باید زر تر زره حکومت د دوی دا مالی مسلې حل کړي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورت کې.
شمالی وزیرستان بے کور شوی کډوال شکایت کوي چې د وفاقی حکومت لخوا دوی ته هر میاشت چې د کورونو د کرایو او نورو ضرورتونو لپاره کمې 2000 نقدې کالدارې ورکولې شي. د درې میاشتو نه یو ځل بیا ځنډول شوی او په تیر یو کال کې یې ټول دغه شان شپږ کیستونه پاتې شوی. دوی زیاتوي د کورونو د کرایو او نور ګڼ شمیر ضرورتونه لري، خو اف ډی ایم ای لخوا دوی ته د موبایل سیم په ذریعه دغه نقد مرستې په بیا بیا ځنډولی شي. یو کډوال طاهر داوډ وایي
یو کول تقریبا پیرا کیږي چې په داسې میشته شپږ کیستونه ملاو دي او میشته را اف ډی ایم ای همیشه په دیشې چیړ چاړ کو او کله زنګ لګی چې میشته چیک نه روکوي، کله یې چې ریکارډ مې روغلی. اف ډی ایم ای د میشته را کم از کم دا ظلم باندې کو دادی میش حق ته میش دلته کېری نه پوښل شل پیندویش دره ری پینی ولی دی میش نه هر سیش آدی پوتی شوی دی.
یو بل کډوال شیر خان وایی دا دیرو توانونو سر مخ شول او نن دا دوی په نام راغلی دا دوی خپل حق نه محروم دي.
چیرې دې میر ډنګ سوال مولي نه عمر سوال ری په غنو رکوي کلا ویځ تالو سن چې کلا وبل تالو سن دا درې میاسه وې یو شای نه کوړه دې خپل خوري خپل سره شي.
د شمالي وزیرستان یو بل کډوال عبد الله په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
سخت ګرمي دو د خلکو د سخت تکلیف تیری چې زر کې وتر ولاږي چرلاجی نه خصه پاده وته وې چې نشته پیسې ها چې کی من دا دایم سره د بهر
کډوالو ته هر میاش دغه نقدې مرستې د زونګ موبایل نیټورک په ذریعه لیږلی شي. دغه نیټورک یو چارواکي چې نوم او آواز یې خپور نه کړ مشال ریډیو ته وویل چې اف ډی ایم ای ته څو ورځې وړاندې چک میلاو شوی خو لا یې هم دوی ته دغه پیسې نه دي منتقل کړې. دغه پوښتنه مو بیا چې کله د اف ډی ایم ای چارواکو نه وکړه نو دوی وویل دغه فنډ سفران وزارت نه راځي او د سفران لاړخه دا هر څه بن شوی. سو کله هم چې سفران وزارت دوی ته فنډز ورکړي نو کډوالو ته به میاشتینې نقدې مرستې شروع کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د عمر دراز وزیر رپورټ ته سوري دوس بلاړ شو. برما ته د برما پراهین ایالت کې د روهنجیا مسلمانانو او بدایانو ترمنځ تنخوتو له کبله په سرګونو روهنجیا مسلمانان بې کوره شوي دي چې پکې ډیرو سخت کال د بنګال له خلیجا تر د جنوب پورې په سمندر کې د باندې یوې میاشتې پورې خطرناک سفر هم کړی دی. که یو خوا برما حکومت له روهنجیا مسلمانانو څخه شهریت اغوستی او ورته وایي چې د بنګال شهریت ترلاسه کړي نو بلخوا بنګلادیش هم د روهنجا دغه مسلمانان نه قبولوي. دا روهنجا مسلمانان څوک دي په برما کې د دوی او د بدایانو ترمنځ د شخړو اصل وجه څه ده او کارپوهان د روهنجا مسلمانانو د شناخت مسلې ته څنګه ګوري؟ اسرار العالم مومند په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
په پیښور کې لیکوال هاشم رضا چې د روهنجا مسلمانانو په اړه لیکنې کوي وایي روهنجا مسلمانان که څه هم له یولسمې صدۍ راهیسې په برما کې اوسېږي خو دلته کې د دوی شمېر وروستو له هغو زیات شو چې په 1921 کال کې ورته له هند، چین او په خاصه توګه له بنګلادیشه نور مسلمانان ورغلل. نوموړی وایي په برما کې د روهنجا مسلمانانو اصل مقصد کاروبار و او په دې کې یې ډېر پرمختګ وکړو خو چې کله په کال 1910 کې پوځي امیر جنرال نیوین حکومتي واک په خپل لاسو کې واخیستو، نو روهینجا مسلمانان چې په برما کې په اقلیت کې وو د دوی ځپل شروع شول. د ده په خبره یا ډکټیټر وویل چې له کال 1913 څخه چې وروسته کوم روهینجا مسلمانان برما ته راغلي دي، نو هغو څخه د شهریت واخیستل شي. او همداراز په کال 1922 کې له دې مسلمانانو څخه د برما شهریت واخیستل شو. هاشم رضا وایي د برما د مسلمانانو مشر په تیر وختونو کې په خپل ویلي وو چې دا مذهبي نه بلکې سیاسي مسله ده.
د دې یو ارګنایزیشن دی هغه مشر دا خبره کړې وه تیر ځل چې دا 2012 کې چې دا ظلم زیاتې شروع شو، هغه دا مسلمان ملکونو طرف نه یا مسلمانانو طرف نه راغونو، هغه دا وویل چې وی شوډ ناټ ټوک یو نو چې نو پرابلم.
بلخوا بیا په بخور کې د سیمایزو چارو کارپوه پرسیب خټک هم وایي چې د روهینجا مسلمانانو او ځایي بودایانو ترمنځ مسله خالصه مذهبي نه ده. د په خبره هغه ځکه چې په برما کې نور هم مسلمانان دي او هغه په امن کې ژوند کوي، او یوازې د روهینجا قوم د مسلمانانو او بودایانو ترمنځ نښتې روانې دي.
دا خلک د هغه استوګن دي په دلته کې، چونکه د بنگلاديش او دوی سره نږدې دي، نو برما حکومت وایي چې دا د بنگال اوسیدونکي دي او زمونږ نه دي، یعنی زمونږ خاریان نه دي، زمونږ وګړي نه دي، مگر دوی اصل کې د دغې ځای اوسیدونکي دي. برما کې نور مسلمانان هم شته. دا روهینجا چې وایي ورته دا یو خاص قوم دی، یعنی یو اتنیک مسله زیاته ده، خو چې دا چې دوی مسلمانان هم دي ورسره ورسره.
د برما راهین ایالت چې د هېواد یوه وروسته پاتې ایالت دی، د دې صوبې خلکو ویلي دي چې د صوبې یوه علاقه سیتوي یادیږي چې هلته روهینجا اقلیت د مشکل سره مخ دی، او د اکثرتی بودایی ډلې د ویرې د پولیسو کومک ته ضرورت لري. بیا بل سیمه د منګدو یادا، هلته بیا بودایان د مسلمانانو د لاسه مشکل سره مخ دی او حفاظت غواړي. بلخوا د پیښور یونیورسيټي د نړیوال اړیکو پروفیسر اجاز خټک وایي په برما کې د روهینجا مسلمانانو او بودایانو ترمنځ د نښتو یوه غټه وجه په دغه هیواد کې د جمهوریت نشتوالی او غربت دی.
یو وطن کې د کیسوی جمهوریت نه رول اف لا نه دی، پروسس نه، او غریبی شي او بے تعلیمی شي، البته انټولرنس راشي. برما کې مرادي په پاکستان کې مرادي، مسلمان کې مرادي، هندو کې مرادي، بلا کې مرادي، دا یو قدرتي شی دی.
د برما راهین ایالت اعلی وزیر وایي کچېری دغه بنگالیان د تابعیت اخیستو په عمل کې داخل شي او د خپل شناخت تصدیق وکړي، نو دوی به د برما تابعیت ترلاسه کړي، نو ورسره به د سفر ازادي هم ومومي. خو دی وایي چې اوس هم زیاتره خلک د بنگالی په نوم ځان ثبتول نه غواړي او د روهینجا د شناخت را پاتې کېدل غواړي.
مشال لیډیو تاسو اوریدونکو، د مشال لیډیو په منځنۍ صفه کې تکنیکی ستونزه ده چې ډیر سر به هوار شي، خو تاسو کولی شئ چې زموږ نشریات په لنډو صفو هم واره. د لنډو صفو لپاره تاسو زموږ نشریات په 2013 دغه سي په 15,300 او په 15,200 کیلو هرتز باندې هم اوریدل شي. او اوس بلار شو د یو بل رپورټ طرف ته. پرون په پیښور کې د یوې دستوري پر مهال په د خیبر ایجنسی د باړې یو مشهور شاعر او لیکوال ارواخاد نور محمد ذکر افریدی د نوي کتاب زیر لسیګره مخکتنه وشوه. د نوموړي د شاعرۍ او په ادبي خدماتو باندې شاعرانو او ادیبانو خپلې مقالې هم وړاندې کړې چې تفصیل درته د مشال لیډیو خبریال فرهاد شینواري وړاندې کوي.
د نه پورز د اکادمی ادبیات تر انتظام لاندې په پی خبر کې د ایران په کلتوري ودانۍ خانه فرهنګ کې د خیبر ایجنسی باړې سره تعلق لرونکي شاعر او لیکوال هر واحد نور محمد زیګر پریدی د شعری مجموعه زیر لزیګر مخکتنې دستوره تر سره شوه، او د نوموړي په ژوند، فن او شخصیت باندې د دستوري ته راغلو شاعرانو او ادیبانو خپل مقالې وړاندې کړې. د دې دستوره کې د وینا په وخت د خیبر سیمې او شاعر او لیکوال مقدر شاه مقدر پریدی د زیګر پریدی شعری مجموعه او شاعرۍ په حقله په خپلو خبرو کې وویل:
زیر لزیګر د شاعرۍ د فن د سبب د قدر وړ او لوړ پایا شاعری ده. په فکری لحاظ سره په دې کې پختگی او قوت شته چې د فکر او فن خایسته امتزاج بڼه ده.
او لیکوال عبدالسبحان هم د زیګر پردی په حق له په خپل مقاله کې وویل:
زیګر خپل غزل ته د محبوب د حسن د چیستان حل وای او په ځای وای استاد حسن معمغون دی وی حل شي چې می خیال شو او تصخ کول غزل شي. د غزل نه علاوه زیګر فریدی مسلمان تا د شلمی صدر ځوان تا خان تا پختون زلمو تا غلطی شاکار نجونم لیکلی دی منگ پزای ویلی شو چې زیر ندی ګرا وړا او پتون پورې او داسې شعري مجموعه ده چې د روان اثر د پښتو شعري ادب د پرمختګ تقریبا ډېر خړ ول اندازه لګېدلی شي.
او شاعر و ادیب ډاکټر یار محمد مغموم د زیګر پردی څو شعرونه وړاندې کړل. وای ویل چې په د باندې هم د حمزه بابا د شاعرۍ ډېر اثر و.
خدای دې چې محمد د لیلا چرته دي اوس بلی ولی د سارا چرته دي او سوخه چې دعا د هغه شونډ وي داسې مرستش په دوا چرته دي او تا چې غل امرنګ تیر رستلې هم اوس په د فطرت را خطا چرته دي دا غزل چې ما په تر عزت رټر متاثر شو ډېر زیات غفق شو زیګر ته هم پاګې کتابو کې شامل چې دای شعوري کوشش وکړي چې د حمزه پرنګي رنگ شي او دا خواهش چې کوم دې پر شوې ده.
او شاعر نسیم پردی هم د زیګر پردی په څو شعرونو سره ورته پیر زویني وړاندې کړي.
زه چې دلبر تا سترګې واړوم او ګویا چې مر تا سترګې واړوم.
د اکادمی ادبیات چارواک وویل چې دوی به د زیګر پردی په شان د خیبر د نور شاعرانو د شعري مجموع د مخکتنې د دستورو تابع هم کوي او د دوی په شاعرۍ به لا نور څېړنې کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښه.